برابرت لور استاس
بسیار تشکر
د حقیقت څه دی پروګرام مو اوریده چې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس جنرال افضل امان سره پکې خبرې شوې وې. اوس په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې او بل پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې اوري چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول او اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند سزا واورول شوې. دا چې د محکمې جریان څومره شفاف و په دې اړه مو د حقوقي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهم نیمایي کې درته خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ د هند استخباراتي اداره تورنه کړې ده چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډلې د څلورو لوړ پوړو مشرانو د ځای موندلو په اړه معلوماتو ته $40 میلیون انعام ښی دی. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ورکړو چې د افغانستان د دې سات مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د خبرونو سر شکی د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وجنه کې تورونو کسان له ډلې څلور تنه پیدام او اته نورې په شپاړس کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د ملکي وګړو د خوندیتوب په نوم د مدني ټولنې یو ګروپ وایي چې په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف باندې یوه چټکه پالیسي ترتیب او عملي سي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوال فعالیتونو په تور دوه تنه نیولې دي. د خبرونو تفصیل د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وجنه کې د تورون کسان له ډلې څلور تنه پیدام او اته نورې په شپاړس کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د کابل شاري محکمې مشر صفي الله مجید الدین نن د یادې محکمې د پایلو د اعلانولو پر مهال وویل چې د یادې قضیه اتلس نور کسانو ته د اسنادو او شواهدو د نشتوالي له امله عبارت ورکړل سو. ښاغلی مجید په دې اړه وویل
و سوختاندن جسد مسمات فرخوندنامه به اشد مجازات، یعنی اعدام هر واحد شما را محکومیم به مجازات نمودیم.
د دې محکمې د معلومات له مخې چې دغه محکمه به د 19 نورو تورن کسانو په اړه چې پولیس هم پکې شامل دي د راتلونکي یک شمې ورځ حکم صادر کړي. د ملکی وګړو د خوندیتوب په نوم د مدني ټولنې یو ګروپ وایي چې په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنی په هدف باندې یوه چټکه پالیسي ترتیب او عملي سي. د دې ټولنې غړي کریمه نن په کابل کې د خبرې ناس پر مهال وویل چې د دې پالیسي په بل کې دوه سر به د ملکی خلکو ژوند خوندي سي. پر همدې مهال د بشري حقوقو سازمان هم وایي چې افغان حکومت باید په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یوه جامع پالیسي رامنځته کړي. د کابل امنیه قمندانی وایي چې په تیر دوه اونۍ کې د درو اتیا جنایي جرمونو په تور 122 چې یوه ښځه هم پکې شامله ده نیولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن رسنۍ ته وویل چې په دغو پیښو کې د وژلو، غلاو او نشي موادو د پلورلو قضیه شامل دي. ښاغلی رحیمی همدارنګه زیاته کړه چې د کابل پولیسو د دې ولایت په ټولو ولسوالۍ کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف پروګرامونه پیل کړي دي. د وای په دې ورستوي کې د کابل پولیسو د کابل لګا ټیم سره په ټولو ولسوالۍ او شپاړس حوزو او دوه ماموریتونو کې تلاشۍ شروع کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار ولایت کې د وسلوالو فعالیتونو په تور دوه تنه نیولې دي. د یاد ریاست څخه په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د نیول سوو کسانو یوه اندازه مهمات هم د دوی لاسته ورغلي دي. اعلامیه زیاتوي چې نیول سوو کسانو وسلوالو مخالفینو ته د وسلو او مهماتو د انتقال دنده په غاړه لرله. ملي امنیت ویلي چې نیول سوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ د هند استخباراتي اداره تورونه کړې چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. دا تورونه پرون په راولپنډي کې د پاکستان د لوړ پوړو پوځي چارواکو تر لیدنې وروسته لګول شوی دی. دغه غونډه له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمه کې د وسلوالو اورپکو په وړاندې د پاکستان د پوځ د روانو عملیاتو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. تر غونډې وروسته د پوځ په ویلامې کې ویل شوي چې دغو قمندانانو په پاکستان کې د تروریزم په ډېرېدو کې د هند استخباراتو د شکلتیا په اړه جدي نښې وړاندې کړې دي. د پاکستان پوځ سران کله ناکله په شخصي توګه هم هند په پاکستان او افغانستان کې په مداخله تورنوي، خو ډیر لږ داسې سوي چې د پوز پر رسمي اعلامیه کې د هند استخباراتي اداره تورنسي. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د ځای موندلو په اړه معلوماتو ته شل میلیون ډالر انعام شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه ویلي چې د عبدالرحمن مصطفی القدولی په اړه معلومات تر 1 میلیون ډالر، د ابو محمد العدناني او تارخان باتیراشویلی په اړه معلومات هر یو تر 15 میلیون ډالر، او د طارق بن الطهار الونی الحرزي په اړه معلومات تر 3 میلیون ډالر انعام لري. امریکایي چارواکي وایي قدولی د اسلامي دولت ډلې یو لوړ پوړی مشر دی چې په عراق کې د القاعده شبکې څخه له دوی سره یو ځای سو. عدناني د اسلامي دولت ډلې رسمي ویان دی، او الحرزي د سوریه او ترکیه ترمنځ سرحدي سیمه کې د یوې ډلې مشر دی. باتیراشویلی د سوریه په شمال کې د جګړو یو قومندان دی چې په منځني ختیځ کې د عمر الشیشانی په نوم هم مشهور دی. هغه د ګرجستان تبع دی. د روسیه، اوکراین او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چارواکي نن په منسک کې د اوربان د غي موافقې د خوندیتوب په اړه بحث کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو په هدف په فبروري میاشت کې سوي و. تموه په نننۍ خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو څخه د مسکو د ملاتړ موضوع هم شامل وي. د اوکراین د پاوزي ویاند وایي روسي پلاوه بلتون غوښتونکو تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د اوربان دغه موافقه 240 ځله نقض کړې ده. د خبرې داسې مهال پیل شوی چې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو ګینتیلونی اوکراین ته سفر کړی او له خپل اوکراینی سیال پاول کلیمکن سره یې تر خبرو وروسته په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد یې د اوکراین ملاتړ کوي.
Una cosa è certa, l'Italia sostiene non solo la
د یوې جزر کړی ته یو شی پاړه واځي خبرې وکړم. هغه د چې ایتالیا دواړه هم د اوکراین د ځکني بشپړتیا او په ټولو اوکراین کې د هغه واد د حاکمیت ملاتړ کوي. بل څه روښانه دي د دې چې د روسیې په وړاندې بندیزونه د منفي عواقب لغزمن دو سره سره ایتالیا د اروپای ټولنې د پریکړو ملاتړ کوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې له خپل اوکراینی سیال سره یې موافقه کړې چې په نږدې راتلونکي کې یو ځل بیا په کیف کې سره وګوري او پر اقتصادي او بشري مسایلو به خبرې سره وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس وایي په پا پام کې لري چې د مې پر 9 نیټه په مسکو کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې په دوهم نړیواله جګړه کې د جرمني نازیانو د ماتې او یایې مکلې زلمانځي. فابیوس نن په رادیو کې د مرکې پر مهال دغه سفر اعلان کړ. که څه هم مسکو د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو اتش پته مشران وربللي، خو یوازې شلو تنو په دې مراسمو کې ګډون منلی دی. دا مراسم داسې مهال جوړیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون پالو د ملاتړ او په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق له کبله مسکو له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امنیتي مسایلو او له یمن او سومالیا سره د احتمالي مرستو په اړه خبرو لپاره نن افریقایي هیواد جیبوتی ته ورسید. کمپ لیمونیر چې په افریقا کې د متحده ایالاتو عمده پوځي مرکز دی، په همدې هیواد کې موقعیت لري چې د دغه هیواد او جنګ ځپلې یمن ترمنځ یوازې یوه بهیره پرته ده. د لویدیځ افریقا ته د کیری د دورې سفر وروسته هیواد دی چې ورځي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې کینیا او سومالیا ته هم تللی والته د خبرو اجنډا د الشباب توندلارې ډلې په وړاندې مبارزه وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانټیګریټ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 12، اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 24، اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 21، اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 19، اسمان ځای ځای وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 8، اسمان ځای ځای وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 22، اسمان وریځ.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 تپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پنځه تپه هم اوریدلی شي. ولاندې په خبرونه کې اوري چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول. اتو تنو ته د 14 کلونو بند سزا واورول شو او اتلس تنو ته برأت ورکړل شو.
به اشد مجازات، یعنی اعدام هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم. حکم ما حکم قطعی در مورد از این چهار نفر نیست.
د ابتدای محکمه د جریان شفافیت مود حقوق چارولی و کارپوس را څیړلی.
دویرشن تقریبا تر ډیره د پوره د افغانستان د جزا قانون پر اساس او په خپل د قانوني شکل باندې تر سره شوی و.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې د قطر د سولې خبرې ګټورې وي.
دا باید په عمل کې سره وښیو چې په رښتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولی سو چې یوجي ته ورسوو.
ټاکل شوی په جون میاشت کې امریکا د افغانستان د هوایي حریم مسؤلیت د افغانستان حکومت ته وسپاري، خو له دې سره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې ښایي یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه د افغانستان د فضا له لارې نورو هېوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د مکه ښځو د لړۍ په دې برخه کې ډاکټره رنګینه ویسا در پیژنو چې د نورو کارونو تر څنګ د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د جامو په برابرولو کې هم مرسته کوي. دا وایي هله یې دې ستونزې ته پام شو چې یوې مور غوښتل خپل ماشوم لوڅ په لمنه کې تر کوره یوسي.
نرسان ته ویل چې تاسو کالي په واغلې نو دا خو لڅ دي او دا یخ هم ځکه باندې خدا بس نه بغل. او هغو ویل خو موږ شی نه لرو. او دېته چې ویل چې کالي هغې ویل خو زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې.
د اساسي او بشري حقونو د پروګرامونو د یو بله برخه هم درته خبرو. د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم کړل، اتو تنو ته یې د 14 کلونو بند سزا واورولې او 18 تنو ته یې برأت ورکړل. د کابل د ابتدایي محکمې نننی جریان ته په د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران ورغلی او نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د فرخوندې وژنې څخه د نږدې 50 ورځو تیریدو وروسته د کابل ابتدایي محکمې په 4 کسانو د اعدام حکم وکړ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه ملکی کسان دي چې ابتدایي محکمې په یوالني غونډه کې په اعدام محکوم کړل. ابتدایي محکمې په دې قضیه کې ښکیل 8 نور کسان په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو 18 نورو ته یې برات ورکړ. د محکمې رئیس صفی الله مجددي د چهارشنبې په ورځ د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه چې د دوی په اړه دا وروستۍ پریکړه نه، بلکې کوم شوی کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي.
در قضیه قتل و سوختاندن
د جزا د قانون او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون په نظر کې نیولو سره د فرخوندې د وجنی او سوزونی په قضیه کې له تاسې څلورو څخه هر یو په اشد مجازات یعنی اعدام محکوم وو.
شما را محکومین به مجازات نمودیم.
د ابتدایي محکمې لومړی پریکړه یوازې د 13 ملکی کسانو په اړه وشوه او د 19 امنیتی منصوبینو په اړه تصمیم بیا تر راتلونکي یکشنبې ورځې پورې وځنډول شو. له دې سره ابتدایي محکمې د پالوان، محمد حسین او بادشاه په نوم درې نور کسان چې لا نیول شوي نه دي د دې پېښې اصلي مجرمین وبلل او د امنیتي او عدلي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې دا کسان محکمې ته حاضر کړي. د چهارشنبې ورځې د محکمې غونډې ته د فرخوندې مور او پلار هم راغلي وو او له محکمې یې غوښتنه وکړه چې د لور په حق کې تر وروستۍ شېبې عدالت تامین شي. د فرخوندې پلار محمد نادر له محکمې وغوښتل:
زه هیله کوم چې د افغانستان محکمې دې د شریعت او د هیواد د نافذه قوانینو له مخې هغه مجرمین چې یو مسلمانه او د قرآن حافظه یې داسې وحشیانه وجلې مجازات کړي. دا د توجیه وړ نه ده او امید لرم چې محکمې عدالت تامین کړي.
وویش کله نفر خونده د هود د میاشتې پاتويشتمه نیټه د کابل د شادو شمشیره زیارت په سیمه کې د لسګونو کسانو لخوا په دې تور وژل شو چې ګویا قران کریم ته یې اور اچولی وو. له دې پیښې وروسته د هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل او خلکو غوښتنه کوله چې په قضیه کې دخیل کسان باید محکمه شي. حکومت تر اوسه د دې قضیې په تړاو د 19 امنیتي منصوبینو په شمول 13 ملکی کسان نیولي او ټینګار کوي چې عدالت پلي کوي. له دې سره د فرخوندې د وژنې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون د تورنو 18 کسانو خوشی کېدل غیر عادلانه پریکړه بولی. د دې کمیسیون غړي فوزیه کوفی د ابتدایي محکمې له پریکړې وروسته وویل خوشی شوي ځینې کسان د پیښې اصلي متحرکین وو او باید دوی برات له قانون سره سم وسیړل شي.
در مورد 18 تنه کې امروز د 18 کسانو په اړه چې نن یې برات حاصل کړ عادلانه تصمیم ونه نیول سو. د امن نظم خرابونکي او د پیښې اصلي محرکین دوی وو. دوی باید مجازات او څارنوالان باید په هغو دلیلونو غور وکړي چې
عام خلک او د چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د پیښې په تړاو د دومره کسانو محکمې ته په حاضرولو خوښ دي، خو وایي چې باید د محکمې پریکړه عملي شي. دوی وایي که دا فیصلې په بله محکمه کې کمیږي او یا د سیاسي مسایلو ښکار کیږي ښې نتیجې به ونه لري.
د کابل د ابتدایي محکمې جریان علني او ټولو خلکو کولی شوی چې هغه له نږدې وګوري. د حقوقي چارو کارپو او مدافع وکیل سید خالد سادات چې د محکمې جریان یې له نږدې تعقیب کړی وایي چې د محکمې جریان او د دې قضیې څېړل د افغانستان د اساسي قانون سره برابر و، د افغانستان د قوانینو جاري قوانینو سره برابر و او دا یوه عادلانه فیصله وه. له ښاغلي سادات سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د محکمې د جریان په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
د محکمې د نننۍ فیصلې په اساس د ویلو شن تقریبا تر ډېر ځای پورې د افغانستان د جزا د قانون پر اساس او په خپله د قانوني شکل باندې ترسره شوې وه، په دې معنا چې هغه اصلي عاملین د جرم چې ول او څوک چې په شدید ډول په جرم کې داخل ول، خصوصا متعدد جرمونه کړل چې په قتل باندې بیا د جسد په سوځولو کې همدارنګه د جرم په تحریک کې لاس درلود هغې باندې اعدام حکم وشو. زه یقین لرم دا یو قانوني فیصله وه. دویمه کټګوري کې هغه اشخاصو چې هغوی شریکان د جرم ول، دا هم د قانون په اساس باندې فیصله وشوه. د اعدام مستحق نه دي، په هغې باندې اعدام جزا نه شي تطبیقېدلی، ځکه د دوی د جرم انګېزه او د دوی د جرم شکل دومره سنګین نه و لکه څنګه چې د څلورو اشخاصو چې هغې باندې د اعدام حکم وشو. پاتې د باقي مندات له سفره هغه اشخاص چې هغوی برات حاصل کړل، دا هغه اشخاص ول چې دوی فقط په تصویرونو کې لیدل شوي دي او مستقیما دوی په خزیه کې داخل نه ول، مستقیما دوی په د جرم شریکان نه ول، نو دوی برات حاصل کړل. ولې مهمه موضوع دا ده چې اصلي طرحان د دې قضیې او اصلي عاملین د دې قضیې هغوی تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. امید ده چې ونیول شي. عدلي او کشفي ارګانونه همدارنګه امنیتي ارګانونه د هغوی په نیولو کې باید جدي اقدامات وکړي تر څو د قانون منګولو ته وسپارل شي. نننۍ محکمه تقریبا تر ځای اگر چې بعضې نواقص درلودل، مثلا هغه متهم چې هغوی نه د شکنجې په اساس باندې تحقیقات اخیستل شول، هغوی باندې هم شپاړس کاله حبس وخته، چې خپله دا باید روښانه شوی وای چې آیا د دوی دغه اظهارات د زور په اساس ورکول شوي دي که نه، د دوی په خپله خوښه باندې ورکول شوي دي. په هر حال د افغانستان د جزا قانون په اساس باندې، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په اساس باندې د محکمې شکل او د محکمې دغه محتوا قانوني شکل درلود.
بلې سادات صاحب، تاسو د اصلي طرحانو خبره وکړه، ډېر ځله دغه خبره هم مطرح کیږي. اصلي طرحان مثلا څوک چې همیشه ویل کیږي چې دوی نه دي نیول شوي، نو دا څوک دي؟
د قاضي د محکمې تر د قاضي د حکم د صادرولو څخه وروسته میډیا ته مطبوعاتو ته هم ویل چې څلور نفر باید تصویر شي، د هغوی نومونه واخیستل او په صریح ډول باندې ذکر کړل. عدلي او همدارن کشفور قانون ته دند وسوال تر څو د دې په اړه جدي اقدامات وکړي. موږ سره هم دا سوال دی، د افغانستان د خلکو سره هم دا سوال دی چې تر اوسه پورې ولې امنیتي ارګان نه دي توانېدلي چې داسې خلک دستګیر کړي او د قانون منګول ته وسپاري. امکان دی ولري چې شاید د دې تر شا داسې خلک وي چې دوی حمایه کېږي د بعض خلکو نه، د هغې په اساس تر اوسه پورې کتمان شوي دي او یا یې د جرم شکل کتمان شوی دی. تر اوسه پورې کشفور قانون نه دي توانېدلي تر څو هغوی ونیسي. د امکان ډېر زیات دی چې هغوی تر شا قوي خلک لري تر څو د صحنې څخه وتلي دي او پلټنه کې به جوابته شي چې ولې نه دي نیول شوي. خو تر اوسه پورې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده، د افغانستان د خلکو سره، او بدون د هغوی د محکمې څخه زه فکر کوم د محکمې ټول پړاوونه ناقص دي او هغوی باید ونیول شي، اصلي طرحان د محکمې منګول ته وسپارل شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه سادات صاحب، هغه دا چې ویل کېږي دغه شپاړس کسه چې خوشي شوي دي، دوی خو هلته حضور درلود چې دغه فرخونده په شهادت رسېدلې او وژل شوې ده، نو دوی هغه د خپل خاروندۍ حقونه هم نه دي مراد کړي، مثلا چې ورشي هغه د وژونکو له منګولو څخه وژغوري، نو څنګه د دوی په وړاندې داسې یو حکم وای شوی دی چې دوی د خوشي شي؟
دوی د حالت مستقیما په جرم کې ثابت نه شو، نه اصلي عاملین د جرم ول، یعنی دوی اصلي مجرمین نه ول او نه هم شریکان د جرم ول، دوی فقط په صحنه کې ول. اگر چې دوی د فردي مسؤلیت په اساس باندې څه پوښتنه وشي، چې من حیث یو فرد مسؤلیت لري، ولې په دې باندې محکمه یو څوک نشي تورنولی یا نشي بده هم کولی چې په داس حال کې چې هلته امنیتي مسؤلین وجود لري، په داس حال کې چې هلته مسؤول اشخاص ولاړ وي، بیا عادي افراد جرایم مخنیوي کې د هغوی مسؤول ګڼل شي، نو دوی ته فکر کوم خبره روسه راځي کېږي، ځکه هلته امنیتي مسؤلین ول، هلته د حکومت چارواکي ول، او په رڼا ورځ باندې په داسې یو مظهر کې چې هلته حکومت حاکم دی او د کابل ښار په حاکمه نقطه کې داسې اوس جرم ترسره کېږي، نو دوی ته مستقیما مسؤلیت دومره نه راځي کېږي لکه څنګه چې لیدل کېږي. دوی په دې اساس مسؤلیت نه لري چې هلته امنیتي مسؤلین وجود درلود، همدارنګه پولیس وجود درلود، همدارنګه د خلکو ازدحام ډېر زیات و، او دوی په هېڅ صورت دولت نشي مجبورولی چې دوی په دې باندې متهم کړي د هنګ ستاسو د جرم په مخنیوي پاتې راغلي یاست.
د حقوقي چارو کارپو او مدافع وکیل سید خالد ساداتو چې د کابل د ابتدایي محکمې د جریان په اړه نظر څرګنده او د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم کړل، اتو تنو ته یې د 14 کلونو بند سزا واورولې او 18 تنو ته یې برات ورکړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. له ملکیانو د خوندیتوب مدني ټولنه وایي په افغانستان کې د عامه خلکو له مرګ ژوبلو څخه د مخنیوي په هدف د یوې عاجلې پالیسۍ طرحې او عملي کولو ته اړتیا ده. دې ټولنې غړو نن په کابل کې خبرلاندو ته وویل چې دا پالیسي به نه یوازې د ملکیانو ژوند خوندي کړي، بلکې له جګړو نه رامنځته شوي تاوانونه به هم جبران کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې تېر کال د همدې مودې په نسبت په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله په 70% زیاته شوې ده. صفي الله سانکزی پرې رپورټ لري.
د ملکیانو د خوندیتوب په نوم یوې مدني ټولنې د افغانستان په جګړو کې لښکېلو خوا وغوښتل چې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوه روښانه تګلاره مخته یوسي. د دې ټولنې غړي وویل چې تر اوسه پورې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره روښانه تګلاره نه ده موجوده او په دې برخه کې یوې عاجلې پالیسۍ ته اړتیا ده. د ملکیانو د خوندیتوب مدني ټولنې یو غړي محمد نبی تدبیر د چهارشنبې په ورځ د خپلې ټولنې اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې داسې راغلي دي:
د ملکي وګړو د خوندیتوب ګروپ دوهمه پالیسي پاڼه لاندې کړنلارو ته ځانګړې او پورا پاملرنې غوښتنې کوي. ملکی وګړو ته د خپلو حقونو او د شخړو په مهال د ځان ژغورنې په هکله روزنه او پوهاوی، د شخړو د بېلابېلو خواو له لوري د ملکي وګړو د خوندیتوب په هکله ژمنه او عملي کول، د سولې بهیر ته پراختیا او ګړندیتوب ورکول.
لملکیانو د خوندیتوب ټولنې غړي وویل چې په جګړو کې زیانمنو شوي کسانو ته د حکومت لخوا د تاوان لورکړې ملاتړ کوي، خو دا پروګرام د خلکو د ناخبرۍ له امله ډیر اغیزمن نشي تمامېدلی. دوی وویل چې د عامو خلکو د ساتنې لپاره غورځول د اسلامي ټولنې او بشري قوانینو د اصولو تر پښو لاندې کول دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې روان میلادي کال په 3 لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي چې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت یوه روښانه پالیسي ولري. دغه سازمان رئیس لالګل لال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسني حالت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي پالیسي ډیره ضروري ده.
ګورو چې ورځ تر بلې دغه ملکي تلفات مخ په زیاتېدو باندې دي. موږ څنګه کولای شو چې دغه پالیسي او قوانین او اسنادونه شتون ولري چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړوند باندې او د هغې د کچې په کمولو باندې په هغې کې مرسته وکړي؟ نو دې ته یو عاجل ضرورت دی. دا د حکومت دنده وه چې باید دا کار مخکې شوی وی.
له دې مخکې یو شمېر نورو مدني ټولنو هم په هیواد کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه او د افغان جګړې له ښکېلو خواوو یې غوښتنه کړې وه چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د رپورټونو له مخې په افغانستان کې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله په انتحاري او انفجاري حملو او د ماینونو په چاودنو کې اوړي. که څه هم وسلوالو مخالفینو په وار وار ویلي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته ډیر پام کوي، خو د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو پړه په همدې ډلې اچول کیږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
چارواکو او ډیپلوماټانو خبرداري ورکړه چې چیرې د
افغانستان کیا یار انتخاب میکنن
وې کټوي ته اومده ام کول کاندیدوی
جوړه کیږي. دغه خو بایسه یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پورې له ازادي راډیو نه واوري.
په دې پروګرام کې سبا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي، خو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له مشر سره د سولې د وروستیو هڅو په اړه خبرې کړې دي. معصوم ستانکزی د قطر په غونډه کې هم ګډون کړی و. د جون په میاشت کې د کابل حکومت سره د افغانستان د هوایي چلند کنټرول په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو قرارداد پای ته رسیږي او دا هیواد د افغانستان د هوایي حریم تنظیم افغان لوري ته ورسپاري. د هغه څه دي چې ښایي نړیوال هوایي شرکتونه اړ کړي چې افغانستان ته او همدارنګ د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. په دې اړه اجمل اند رپورت لري.
چارواکو او ډیپلوماټانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د هوایي چلند د تنظیم لپاره یو هواره که موقت هم وي پیدا نه شي، افغانستان به د الوتنو په وړاندې ممنوع سیمه وګرځي او دا کار به د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو عواید کم کړي او په نړیواله کچه به د پانګوالو او مرسته کوونکو په وړاندې د دې هیواد اعتبار زیانمن کړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي د افغانستان هوایي حریم د اروپا او اسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دالیز دی چې د 2001 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمیږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې ویان قاسم رحیمی ازادي رډیو ته وویل د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 میلادي کال په پای کې تمام شوی وو، خو د دې لپاره چې افغانستان په دې برخه کې بل بدیل پیدا کړي ولسمشر اشرف غني د هوایي حریم د ساتلو چارې د شپږو نورو میاشتو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره تمدید کړي. خغلی رحیمی ویل چې وستوی له څو نړیوالو شرکتونو سره په خبرو بوختي او هیله من دي چې د جون د میاشتې تر پای ته رسیدو پورې به له دې شرکتونو سره له یو سره توافق وکړي.
د افغانستان هوایي چلند خپلواکي اداره د څو نړیوالو شرکتونو سره چې د هوایي حریم په برخه تجربه او تخصص لري په خبرو بوخت دي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي اداره هیله من دي چې د ناتو د قرارداد نه د پای ته رسیدو پورې له دغه شرکتونو سره د یو شرکت نه توافق ورسېدو او د هوایي حریم قرارداد ورته وسپارو.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواکي ادارې ویان قاسم رحیمی د جاپان یادونه وکړه چې د پوینا د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم په نوي قرارداد کې د مالی مرستې شمنه کړي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې دوی یو خصوصي شرکت ته د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول په بیا سپارلو غواړي، یو څه نور وخت ترلاسه کړي چې په ترڅ کې د دې چارې لپاره د افغانستان د خپلو منابعو پر برابرولو او په دې برخه کې د کدرونو پر روزلو کار وکړي. دا مهال د اماراتو، ترکیه او هندوستان د هوایي شرکتونو په شمول یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه افغانستان ته الوتنې کوي. له اروپایي ټولنې څخه تر اوسه افغانستان ته ځکه الوتنې نشته چې د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره د دې ټولنې لخوا د خوندیتوب د لازمو تدابیرو د کموالي له کبله نه ده تایید شوی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي که چیرې افغان حکومت د خپل هوایي حریم د کنټرول په برخه کې له نوي شرکت سره قرارداد کوي او لګښت یې له خپلې بودیجې ورکړي، دا به هم د افغانستان د مرسته کوونکو هیوادونو لپاره سخته تمام شي. د خبري اژانس په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، نړیواله ټولنه نه غواړي په یو داسې وضعیت کې واوسي چیرې چې باید پرله پسې لګښت وکړي، او هغه هم د دې لپاره چې افغان چارواکي په جدي ډول نه غواړي خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د خبري اژانس ویلي د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو هغه اسناد چې دوی کتلي ښیي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نه غواړي تر جون وروسته د شپږو نورو میاشتو لپاره د افغانستان د هوایي چلند کنټرول تمدید کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
فرید نورزی له لشکرګاه څخه لیکلي چې د محکمې د کابل د ابتدایي محکمې پر دې حکم باید له سره غور وشي، دا فیصله د منلو وړ نه ده. عبدالقیوم بیا د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د فرخوندې قاتل هغه یو کس دی چې نور خلک یې راپاڅولي وو. جانان د هلمند په اس ام اس کې بیا لیکلي دي چې دا ښه پرېکړه ده، باید استناف او ستره محکمه یې هم تایید کړي. او سید حمزه هاشمی له بغلان ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې موږ نور له جګړو ستړي شوي یو، هر ورځ انتحاري حملې او بم چاودنې، ولې حکومت د دغه بیچاره مظلوم ملت پر زخمونو پټۍ نه ږدي؟ ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي، وړاندې د دو اونیزو پروګرامونو د لړۍ دوه نوې برخه درته خبرو. د مخکښو ښځو د لړۍ په دې برخه کې ډاکټره رنګینه ویسا در پیژنو چې د نورو کارونو تر څنګ د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د جامو په برابرولو کې هم مرسته کوي. دا وایي هله دې ستونزې ته پام شو چې یوې مور غوښتل خپل ماشوم لوڅ په لمنه کې تر کوره یوسي.
نرسانتم چې تاسو کالي په واغوندې نو دا خو لڅ دي، او دا یخ هم ځکه باندې خدا بسنه بغل او هغه ویل خو موږ شی نه لرو، او دې ته چې مل چې کالي یې هغه ویل خو زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغسې په دلمن کې وړم تر کوره پورې.
د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام هم در تخبرو د غراز د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له مشر سره مو د افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. خو اوس پرې به ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره ټکي واوروي.
په کابل کې وی ابتدایي محکمې د فرخندې د وژنې په تړاو څلورو کسانو ته د اعدام سزا او اتو نورو ته د شپږو کلونو تنفیذي بند سزا واورول. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د درې اتیا جنایي جرمونو په تور د یوې ښځې په ګډون 122 تنه نیولې دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب په نوم د مدني ټولنې یوه ډله د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف د یوې چټکې پالیسۍ د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه کوي. د پاکستان پوز د هند استخباراتي اداره تورنوي چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د ځای موندلو په اړه معلوماتو ته شل میلیونه ډالر انعام شوی دی. او د روسیې، اوکراین او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چارواکي نن په منسک کې د اوربند د هغې موافقې د خوندیتوب په اړه بحث کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو په هدف په فبروري میاشت کې وسوه.
او وسم پاموکړی څو سپورټي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون مسولین وایي چې د تکواندو اوکسې د ټیم د تکواندو په نړیوال مسابقو کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. په کابل کې د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي خپل تمرینونه په مسکو ښار کې پیلوي او ټاکل شوی دغه ټیم تر دوه ورځو پورې چولویانګ ښار ته سفر وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه مسابقو کې درې نجونې او څلورو هلکانو ګډون کړی دی. د تکواندو نړیوالې لوبې به د مئی د 12 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د روسیې په چولویانګ ښار کې. د کندوز ورزشی مسلین وای چې په دغه ولایت کې بل الف گروپ څخه قرشید او جوانان یو قاب چمونو ترمنځ نن مسابقه وسی. د کندوز ورزشی امیر عبدالقیم رحیمی ازادی راډیو ټول په الف گروپ کې پرون د مشال اتحاد او شهادت چمونو ترمنځ لوبه د شهادت چم په ګټه پیته ورسیده او دوهمه لوبه د عاجزی او فرهنګ چمونو ترمنځ وای چې 0-0 په وړاندې پیته ورسیده. د زیاته کړه چې په دغه مسابقه کې اتلو چمونو ګډون کړی او یادې لوبه تر دوه میاشتې پورې روانه وي. او د اروپا لیگ د فوټبال مسابقو په لړ کې د تیر شپې په لومړي د ورسمه فائنل لوبه کې یوونتوس ریال مادرید ټیم ته 2-0 وړاندې ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه لوبه د ایتالیا د یوونتوس میدان په تورین ښار کې وشوه. د یوونتوس له ټیم څخه ماریتا په 9 دقیقه کې خپل لومړی ګول ورکړ او له ریال مادرید څخه رونالډو په 20 دقیقه کې د لوبي دوهم ګول او د یادې لوبي دریم ګول کارلوس د لوبي په 50 دقیقه کې ترسره کړ.
سپورتي خبرونه ملاحظه دی رو واوریدل. که غوړی دا خبرونه او زین نور اقتصادي او دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو. خو اوس به د افغانستان د سولې د عالي شورا له رئیس معصوم ستانکزي سره مرکې ته مخه کړو. ښاغلی ستانکزي، د سولې د عالي شورا په استازیتوب البته په هغو غړو کې شامل و چې په وروستیو کې په قطر په پلازمینه دوحه کې په د سولې په غیر رسمي خبرو کې انګډون کړی و. دی وایي چې د سولې لپاره روانې خورې ورې هلې ځلې باید په منظم ډول مخته لاړې شي څو د رسمي او اصلي خبرو لپاره زمینه برابره شي. ښاغلی ستانکزي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په قطر کې شوې خبرې غیر رسمي او د یو آزاد بحث په توګه ترسره شوې. له ښاغلی ستانکزي سره زموږ همکار حمید مومن مرکه کړې ده.
ستانکزي صاحب محترم، مننه چې وخت مو راکړو سو د سولې د هڅو په لړ کې د روسیې پرمختګونو په اړه تاسو سره بحث لرو. غواړم لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم که تاسو دا ووایاست چې په قطر کې د افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ د شو خبرو تمرکز په کومو مسایلو او په کومې ځانګړې اجنډا باندې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې شوې دي؟
زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی. مثبت ګام د دې لپاره دی چې افغانان په دې کې سره راټول شي، وګر چې د افغانان په هر خوا پورې کړتي بوته لود کپ په د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو سپدې کې برخه درلوده د سولې عالی شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده، او همدا سیاسي شخصیت و په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده. نو دا یو آزاد بحث و چې هر چا خپل دیدګاه خپل نظر سي په افغانستان کې څنګه د اوسني نورین ته د پایتخت کې کېښودلې سي په دې باندې بحثونه وسول، او دا بحثونه آزاد د افغانانو یو آزاد بحث دی او کانفرنس په توګه سره راټول شوی و.
ستنګزه صاحب، آیا داسې څه پرېکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکي خبرې به کله او په کوم ځای کې کېږي؟
بحثونه به ډېر وسي، ناستې مخکې هم سوي دي، آینده کې به موسي، نورې به موسي، ولی اساسي خبره دا ده چې موږ د تیت پرک بحثونه را انسجام ورکو او را ټول کو په منظم او رسمي اولنی خبرو باندې بدل کو، سید افغانستان خلک پوسی، سید افغانستان حکومت او همدار از مخالفین د افغانستان د خلکو په مقابل کې یو مسولیت احساسوي. دا داسې نه سي کې د لسی د مسولیت یو طرف احساس کی، دا مسولیت که څوک د افغانانو په نمائندګي د دې ادعا کوي چې موږ د افغانستان د خېګنې لپاره زحمت باسو، قربانی ورکو، جنگ کوو، دا کوو یا هغه کوو یا دفاع کوو، نو د دې دا باید په عمل کې سره وخیو. سي پر اختیار سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سم اراده لرو، او دا اراده موږ د تدبیر لارې کولای سو سي یوجی ته ورسو. نو دوام اساسی قدم به داوی سي افغانان سره کینی، اما پر رسمي توګه کینی او په یو خیر اراده باندې سره کینی، او ټول هغه مسائل سي هغه د پرې کې اختلاف وجود لري، د نظریاتو لریوال وجود لري، نو په باندې بحث سره وسی.
استنغزه سب که هم تاسو اشاره وکړه چې دا یو آزاد بحث او خول د غونډې رسل چې کوم ریپورتونه خبره شوی په هغه کې ویل کیږي چې د دې غونډې په پایله کې طالبانو ته په یو رسمي دفتر موافقه شوه. د ریپورتونو په سړول ګوري
زدي بحثونه ته داسې داسې د آدرس او د دفتر خبره خو نه خبره نه ده. دا ډیر په خو د سولې عالی شورا لغه اول د غوالي وړاندیزونه تاسو په ځو سندونه دروخې مې سموک رسمي په دې برخه کې اقدامات سره کړی وو چې باید یو آدرس موجود سي، دغه آدرس په استفاده سره دوی کولای سي سي الټر لارسي کینی خبرو کې اشتراک وکړي، بحثو کې اشتراک وکړي. نو زه فکر کوم چې په دې کې دا مسله حل شوی مسله ده، په دې کې کوم مشکل وجود نه لري. تاسو خپل هم په جریان کې دغه کسان سي د سیاسي کمیسیون دی ټول په دوه کې موجود دي کنه، دي دوی له ټولو خلکو سره لیدل او کتل سي کنه، سي دوی ته یو دفتر په هغه کې ورکړی، هغه په میکانیزم باندې یو اختلاف باندې راغی سي د دفتر څنګه نه وي څنګه وي. ما خبر پدې کې داسې دوی آدرس لري، همالته موجود دي، سیاسي کمیزون همالته موجود ده، هغه کسان سره تبادله وسول، هغه کسان سره ګوانتانامو نه هغه سور را تبادله سو، هغه دوی همالته موجود دي.
ستنګز صاحب، کدا وایس چې اوس مهال کوم اساسي خندونه موجود دي د سولې د هڅو په وړاندې؟
زه فکر کوم هغه اولی یا ابتدایي خندونه سی، هغه ټول برطرفه سوي دي. په اولی هغه کې داسې د مسله دی آدرس وسې دوی سفرونه نسو کولای، تعزیرات او د تعقیب لاندې او دوی نسو کولای سي هر چیرته هغه وسی. دا یو خند. دوام عمده خند دا وسه داسې فکر کې داسه د خارجان او د افغانستان د خارجي قوه موجودیت سدلته په ډیر قوت سره وو، عملیاتونه امیر شکیدل او بل د افغانستان د حکومت د دوی د نظریات په مابین کې اختلاف د دا برداشتونه وجود درلود، او یا په بل عبارت د پالیسۍ په مابین کې اختلافات وجود درلود، او یا داسې فکر کې داسه آیا د جنگل لاره دا مشکل حل کېدلی سي که د سولې لاره حل کېدلی سي. اما نن ورځ داسې یو حالت راغلی داسې د افغانستان حکومت ابتکار پلاس کلری هغه مسائل سے مترکی په پوره صلاحیت مترکی اوس په دې برخه کې داخند وجود نه لري. بل خبره دا وسه طالبان همیشه به ویل سه یو محلویش وجود نه لري سه خارج قواوی آیا وزی که نه وزی. دا خبره نه تنها هغه دا یو وعده ده، بلکې یو عملی قام ده. اتیا فیصد نوی فیصد د دې قوا وتل دي، شرایط تغییر کړي در دا اوس د جنگ په میدان کې څوک سره دی مړه کیږي. متاسفانه دلته د موږ عسكر پولیس ملي اردو دوی قربانی ورکوي، ملکی خلک قربانی ورکوي، ای خوتنه هم بالاخره افغانان دي سي هغه کېږي. خو یو بل بدبختی هم پکې را اضافه شوی دی، هغه داده سي ورځ په ورځ د خارجي جنگیالیو تعداد د طالبانو په لیکه کې نور هم زیاتېږي، او دا هغه خطر ده سي خپل د طالبانو لپاره هم یو جدي خطر ده سي. هغه دوی به هم بالاخره دی یو انزوا او یو واقع تاثیر بوزي، او هغه اعمال سي مخصوصا متاسفانه په دې اخر کې سرته ورسېدل، دا په هیڅ وجه قابل د توجیه نه دي.
څه فکر کوي چې د بهرنیو جنگالیو موجودیت په افغانستان کې د سولې هڅې څومره زیانمنولی شي؟
نه تنها زیانمن به یک خیب بلکه طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسی. اوس مثلا څه توجیه وجود لري سته عادي مسافر له موټره کته کې او بو یې زه وایسه د ماسیران دي او دا په یو نامو د اختلاف څنګه رامسته کی یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولې دل دا پیخ څه توجیه لري یا مثلا دا پیخ سه د سپورت په میدان کې نه پویګم په یو هغه کې یا داسې مثلا په جنگ په میدان کې هرڅه کیږي اما مسخه کول خو څوک نه کوي دا هغه شیان دي سه د خارجي جنگیاله یا د موجودیت په وجود کې دغه کینه او نفرت نور هم زیاتیږي او د دې زمينه مسایدیږي چې د بهرنۍ لاسونه په دې مسایلو کې لا هم زیات شي او افغانستان یو بل مرحله د نورین ته بوزي.
نو تاسو د بهرنۍ جنگلیو په موجودیت کې د سولې د هڅو راتلونکي څه ډول ارزوي؟ آیا کوم نتیجه به ورکړي؟
زه وایم چې د سولې هڅې باید ګړندۍ کړي. د دې لپاره چې دا فرصت ده، فرصت د دې لپاره ده چې افغانان خپل په خپل مابین کې سره یو تفاهم ته ورسیږي. هیڅ ضرورت نه لري نه بهرنۍ جنگلیو ته نه بهرنۍ قوتو ته چې په افغانستان کې وجود ولري. دا خو په نتیجه د عملیاتو چې په هغه کې شمالي وزیرستان کې وسول دغه جنگلی ټولو غږی نه بیجای وسول. اوس د مثال په توګه مثلا د بدخشان د وردوج په درکه قزاق و ازبکان و او ده چچن و ده نور و خلق و لفامیل و سر راغلی دالو کنجی راغلی دی او ده چل پار راغلی دی او ده اول جنگ که پا دیجی که اول ده لپار زمینه برابری گی. یعنی خبر داده سی که مک وارو سی مشکل حل کو، مشکل باید وارو خواهی حل
که ده بحران و جنگلی و موجودت یوی خواهد پریک دو ده هم ویل که چه طول طالبان ده سول پار یو دول نظر نلری او زن دل مخالف دی استاسو پا نظر ده خپل یا وستون زنه ده؟
در درسته و که مثل طول خلق غیر ممکنه دیسی طول خلق پیوی نظر که اما زه پده یقین لرم که یو سیاسی قوی اراده ده طالبان په مشرتابه کې رامنځته سي د سولې لپاره دا وړکی او کوچنی محلي مشکلات دا پکې حل کېدلی سي. دوهمه خبره دا ده چې طالبان هم باید په دې خبره ته متوجه سي چې نن به میلمانه یي سبب بیا هلته د حاکمیت دعوی کوي او کرا کرا دا حاکمیت دعوی کوي او هغه کسان چې په محل کې دي هغو ته وایي چې تاسې قرار کېنئ جنګ مو کوو یا تاسې قرار کېنئ دادی تاسې هغه نه ده سید از فقر غربت بیچارگی په افغانستان کې سته او د دې فقر او بیچارگی هغه د دوی سره د خارجي جنگیلان سره پیسې او امکانات زیاتی هغه محلي جایو کې چې دوی جایونه سره نیولې دي د خپل امکانات په زور باندې هلته یو څو هغه کوي. اما دا خبره ډیره واضح ده چې که طالب ده که غیر طالب ده که قومي مشر ده که د افغانستان هر وګړی ده د بیرونی هغه سره ډیر وخت سره گزاره نسی کولای. افغانان خپل کلتور لري، خپل ترتیب لري، په هر محل د افغانستان خپل قومي او سیاسي جوړښت لري. نو هیله داده چې موږ خپل لاس خپل کورونه بیرته ځتی خراب نکړو.
د سولې د هڅو لپاره د پاکستان همکاري زیاته مهمه بلل کیږي. که څه هم پخوانی حکومت زیاته هڅې وکړي سو د پاکستان همکاري را جلب کړي خو له دې کار مایوس شو. نوی ولسمشر اشرف غنی هم پراخه هڅه پیل کړي سو د پاکستان همکاري را جلب کړي په دې پروسه کې او په سر کې د دوړو هوادونو ترمنځ راشه درشه هم زیاته شو. کدا وایس چې اوس مهال د پاکستان د همکاریو کچه په کوم ځای کې ده؟
تاسو به اوریدلی سي جنرال مات جمهور رئیس ډیر په وځي ټوکې سره ویل سي د موږ همکاري له پاکستان سره په اصول باندې ولاړه ده. دا اصول د دې سي موږ د یو ښه سیاسي رابطې غوښتن کیو او د دې غوښتن کیو چې ثبات په دواړو هیوادو کې راسي او د دې غوښتن کې هم یو څه باید پالیسیان باید تغییر وکړي. پالیسیان په دې باندې تغییر وکړي چې د افغانستان کې پالیسی په دې هدف یې په افغانستان کې بیسباتي یو کې پالیسی په دې هدف یې په پاکستان کې بیسباتي د دې هیواد په ګټه هم نه ده. نو دې غل لپاره په اساسي او ژورو خبرو اترو باندې بحث له پاکستان سره شروع شوی دی. د دوی مشرانو هم په دې ورسته کې هر یو په خپل وار باندې ځنې اعترافونه کړي دي چې په خپل پخوانی کړنلارو باندې چې دې کړنلارو د دې نتیجې د دې سوال سي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې هم په منطقه کې تاوتریخوالی افراطیت او ملیشه‌گیری او د غیر قانوني اقتصاد او جرمي اقتصاد وده وکي. دا یو برخه دي خبره ده. بل خبره دا ده چې دوی هم د حقیقت رسیدلې دي چې د دې پالیسی ادامه ورکول په حقیقت کې د خپل ځان سره او د خپل خلکو سره ظلم ده. نو کله چې یو واقعیت ته ورسیږي بیا په غوږ کې د پالیسی او د سیاست بدلون نقطې ته هم سره رسیدلې سي او دا چې څومره مطمئنه یو هغه به د زو وایم چې هر شی موږ باید د عمل په تله کې سره میزان کو.
د افغان حکومت لخوا د سولې حل زل روان دي، تاسو عملاً د پاکستان همکاري احساسوي؟
ځنې قدمونه اخیستل سوي دي، ځنې کوششونه روان دي او هیلمن یو سه دا کوششونه یو مثبت پایله ته سره ورسیږي. ما ارزو که سه موږ هر شی باید د عمل په تله کې سره وسنجو. هر څومره سه عملی ګامونه پورته کیږي او عملی ګامونه ډیر واضح دي. او عملی ګامونه دا دي سه څنګه په افغانستان کې د تاوتریخوالي مخه نیول کیږي، څنګه د سولې لپاره شرایط او فضا مساعده کیږي، او په دې برخه کې د دوی نقش او رول دا مهمه ده. اما په عین زمان کې لټولونه د موږ خپل افغانانو نقش لټول مهمه ده. که موږ افغانان خپل په خپل مابین کې وحدت وکړو، که دا طالبان دي، که دا حزب اسلامي ده، که دا نور مشران دي افغانستان دي، که دې په دې باندې هوټو کې موږ د افغانستان له دې جنجال خلاصو، زه درته یقین لرم چې په ډیر کم وخت کې هیڅ مملکت ولا کو کولای شي افغانستان کې لاس ونه هنه وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم استانکزی و
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د مئی لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده چې په همدې مناسبت افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه غړو په کابل کې د یوې اعتراضیه ناسې پر مهال د افغان حکومت څخه د کارګرانو د حقوقو د تامینولو غوښتنه کول. د کار د نړیوال سازمان د معلومات له مخې دا مهال په افغانستان کې 8 لکه او د افغانستان د کارګرانو د اتحادیه د معلومات له مخې څه باندې 10 میلیونه افغانان د کار له حق څخه بې برخې دي. دا چې د افغانستان په وضع سوو قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل سوي او افغان کارګران د کومو حقوقو څخه برخمن دي په روانه خپرونه کې به واورو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر تعلیمي څنګه مرستيال خالد اسار دی. اسار سه محترم شرغلست،
زه هم خبر سلامونه تاته او د رادي ازادي ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اسار صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 33 ماده کې د کار د حق پر څه ویل سوی دی؟
د افغانستان د اساسي قانون د 33 ماده پر بنسټ کار د هر افغان حق دی او د تویل دي چې د کار د ساعتونو ټاکل او باماش رخصتي د کار او کارګر حقوق او لاغه سره نورې مربوطې چارې د قانون لالارې تنظیمېږي. د قانون د حکمونو په حدود کې د کار او کسب انتخاب آزادي. نو په دې کې یو شر ډیر صراحت لري، دا ده چې کار د هر افغان حق، کار د زمینې مساعدول او برابرول د حکومت او دولت مسؤلیت دی.
آیا افغان کارګر د دغه حق څخه لکه څنګه چې اساسي قانون سپارښتنه کوي برخمن دی؟
د بیکاری کچا په افغانستان کې د سننګ ده، او باید وایم چې د دغه حق وزر ډیر خراب دی. او د کار نړیوال سازمان د شمیرې پر بنسټ 800,000 کسان په افغانستان کې بیکار دي، یعنی هغه کسان چې ورته لري د کار او کار شرایط لري هغه بیکار. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د شمیرې پر بنسټ 1.5 میلیون افغانان بیکار دي، یعنی هر کسان چې شرایط لري او د کار شرایط لري او د کار ورته لري هغه بیا هم بیکار دي. او د نړیوال بانک د شمیرې پر بنسټ 10% افغانان د بیوزلی خط لاندې ژوند کوي، یعنی په دې معنی چې هغه کوشش کوي خپل جسمی او فکری ورته پکاره چې او نه کولی چې خپل او اساسي او بنیادی ضرورت رفع کړي.
که د بیکاری د لاملونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیکاری اصلي لاملونه پسې کړي.
یو ستر عامل د بیکاری د اقتصادي سیاست نشټون ده، یعنی دولت په تیرو ډیر لسو کلونو کې یو اقتصادي سیاست رامنځته نه کړي او دا بای سوچ د افغانستان اقتصاد مصرفي شي نه تولیدي. نو دا یو ستر عامل د بیکاری د افغانستان کې. بل عامل د مسلکی مهارت نشتون، یعنی زموږ کارګران هغه مسلکی ورتیاو چې باید ولري هغه نه لري، او دا عامل سبب کیږي چې بهرني کارګران په افغانستان کې کار پیدا کوي او د افغان کارګر کار پیدا نه کی. د سواد نشتون دا هم بل عامل دی، د خارجي کارکونکو نشتون دا هم یو بل عامل دی، او دا ناامنی او جګړې دوام. نو دا سبب کې د دولت هغه خپل اقتصادي برنامه چې پایت پلې کی په هغه ناامنه سیمه کې نسی پیداول، او د اداري فساد په لویه کچه د اداري فساد شتون دا هم یو لوی او ستر عامل دی چې د اکثر افغانان بیکار پاتې شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو. مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د اوبو باندې بس کړو.
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
سار صاحب، کچیر دغه بیکاری لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کنو رحم ادامه پیدا کړي، پایلې به څه وي؟
تاوتریخواله دوام وي او سبب وي د ناامنی او جګړې دا دوام وي، او د جرایمو ګراف د لوړتیا سره سبب ګرځي، او د تحمیلي مهاجرت عامل دی په افغانستان کې. او موږ ګورو چې ځینې محصلین چې لوړې زده کړې لري او بیا هم بیکار دي، هغوی مجبوریږي چې د تحمیلي مهاجرت ولاړ سي. د احتیاط سبب ګرځي، او ځینې محتاج په افغانستان کې لرو، او ستر عامل یې دام ده بیکاري ده. د کورنۍ تاوتریخوالي سبب ګرځي، د فکرونو او مغزونو تېښته، دا هم یو ستر منفی پایل دی په افغانستان.
په دې برخه کې حکومت څه کول پکار دي ترڅو خلکو ته د کار پیدا کولو زمینه برابر کړي؟
لومړی ګام چې حکومت باید پورته کړي د اقتصادي سیاست طرحه، دا هم ډیر مهم دی چې د کارمندنې استراتیژي اقتصادي سیاست او استراتیژي حکومت نه نس کولای چې د بیکاری سره په افغانستان کې مبارزه وکړي. او بل حکومت باید کوشش وکړي چې د ښه حکومتداري په جوړولو کې حکومت باید کوشش وکړي چې د حکومتداري پرسه کې یو ښه حکومت جوړ کړي، یعنی حکومت چې خلکو ته ځواب ورکړي، په حکومت چې قانون ته باید درنه وسی، شفافیت ولري. نو د ظرفیت جوړونې پرسه کې باید حکومت ډیر کار وکړي. ما مخکې ویل چې زموږ کارګران او مسلکي مهارت نه لري، نو د مسلکي مهارت په جوړونې کې حکومت باید خپل پروګرامونه ولري. د خارجي سرمایه‌ګذاري جلب او جذب دا هم ډیر مهم عمل دی چې حکومت کولی شي د بیکاری سره مبارزه وکړي، او د اداري فساد سره باید جدي مبارزه وسی، ځکه چې یو ستر عامل د بیکاری په افغانستان کې همدا اداري فساد ده.
ډیره مننه کورموادان،
سلامت اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تاسو د ازادي رادیو ده او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. زموږ د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. پاک لامو ملسه.
مخکښ شوزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د ننه د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خوند سره د کانادا څخه راغلم. پس یو څو کال دلته د څو شپو تر تېرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت شو چې زه اضافي شان پکې کښېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکاره ځای پیدا کړم. او بالاخره زه د داس ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه و چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یو ډېره نجسه بندیخانه و چې په دې کې څهان موجود و، په دې کې انسانانو ته جزای ورکړل شوی. د رښتیاو د موږ داسې فکر وکړو چې دا باید په یو موزیم باندې، د کندهار په موزیم باندې واوري. موږ موزیم نه لرو، او زمنان د ځوانانو لپاره یو تفریح ځای. نو ما ځکه چې د ژوند ځای هم دلته نو چې سړی گزاره پکې وکړي، نو مې د دغه زندان و مخ ته چې دا یو زیرخانه ده اوږده، د دې و مخ ته مې یو تعمیر جوړ کړ چې په هغه ځای داس فکر مې وکړ چې دا تعمیر به یو کافی شاپ وي، یو کافی شاپ وي، آیس کریم او کافی او چای او دا به پکې خوړل کېږي. هغه چې زندان پخوا د اوس د پاره به د اکسرسایز اتاق وي، که ځوانانو اکسرسایز کاوه ورې به دوی خپل تمرین پکښې کوي، او د باندې چمن او میدان او د باغ دا چې دي دا به د کوچنیانو د بازوي ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر او خپله د تاسوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دی، دا به هم په دا موزیم کې شامل وي. دا مې خپله ارزو ده، او که خدای وکړله چې راتلونکی دا والی صاحب دغه پروګرام پسې تعقیب کړي، د دې څخه به ښه یو شی جوړ شي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، تاسې د عینو زیږنتون سره همکاري کړې ده، او هغه کوچنیانو ته جامې او کالي برابروي چې تازه زیږېدلي وي.
زه یوه ورځ شفاخانې ته ورغلم، ځکه چې خپله نسایي ولادي ډاکټره یم، نو د رخصتۍ ورځ به ولاړم د شفاخانې نسایي ولادي وار ته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې دا شفاخانه په څه شکل ده. او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي، د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتې مریضان ښه وو. ولې یو دوه مریضانې مې ولیدلې چې کوچنۍ په خپله لمن کې یوه تره کې وه، چې کوچنۍ په د خپله لمن کې پیچلی وو، لس دقیقې مخکې پیدا شوی وو، د خپله پر ځکه ناسته کوچنۍ هم پیچلی وو په خپله لمن کې. نو ما ورته ویل تورې یو کوچنۍ دي ولې په لمن کې پیچ، ورکه د نرسانې وې نرسان چې کوچنۍ نه ورکوه، او نرسان ته مې ویل چې تاسو کالي په واغوندې، نو دا خو لڅ دي ورته یخ هم ځکه باندې خدا بس نه بغلس. او هو ویل موږ شی نه لرو، موږ اصلا اضافي شی نه لرو چې موږ دا کوچنۍ پکښې وکړي، دا باید خپله کالي ورسره راوړي. او دېته چې مې ویل چې کالي، هغې ویل خو زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې. نو ما چې دا حالت ته وکتله چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخی مندې کې اصلا څوک پر انسانانو بولي نه، او د په څنګ کې د هغه د یو کوچنۍ نوزاد چې دنیا ته راځي د شروع څخه دی داسې بې لباس و لس پڅ پیدا کېږي، بې ډوډۍ او بې کالو. نو د هغه دپاره مې یو چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي. د مکتب د نجونو سره د لسم یو لسم د ولسم سنت د نجونو سره مې خبرې وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوئ، بیا له هغه څخه خام مواد به زه در رانیسم، تاسې دغه جوړوئ، جاکټان ورته وایست، خولۍ ورته وایست، مثلا کالي مې روشول چې څه رقم یې جوړ کړي، د کوچني نوزاد کالي څنګه جوړېږي. دا ستاسو دپاره هم د آینده دپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته اماده سي چې نوزاد ته کالي باید څنګه جوړ سي. نوزاد کالي په خیاط نه جوړېږي، د نوزاد کالي داسې نه جوړېږي چې فیشني وي یا زژي یا دغې بل قسم باید جوړ شي. هغه مې روشول دوی دا کار شروع کړي، د عینو لیسې اولینه لیسه وه چې دا ابتکار یې په لاس کې واخیستې، اکثرو په خپله دا کالي تهیه کړه بلې دې چې زه خام مواد ورکړم. اما وروسته تر هغه خام مواد مختلفو مکتبو په دسترس کې ږدو، هغوی دا کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مریضانو ته باید هغه ور ورسېږي.
تاسې یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده، د دغه په هکله معلومات راکړه.
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړله، ما خپل ژوند را په زړه کې چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم، زه د خپل د زرغونیانه د لیسې څخه فارغه شوې، نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل. زه چې مقایسه کوم د اوس نجونې د خپل وخت سره بې جرأته سوې دي، با جرأته نه دي، او د خبرو قدرت دوی نه لري چې دوی یو خپل شکایت او خپل غږ یو ځای ته ورسي. نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړي، د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دعوتوله، یو ورځ نجونې یو ورځ الوکان د مکتب لسم یو لسم دوه لسم سن، چې دوی په دا ولایت وپېژني چې دا ولایت څه شي دي، او دا والي څوک دي، کوم مسؤلیتونه لري، کوم کارونه کوي، او دوی د ولایت لار بلده کې هدي اقل چې یو مشکل ورته پیدا شي دوی باید دلته راسي خپل مشکل حل کړي. نو دوی به مې دعوتوله دلته تقریبا د درو زرو په شاوخوا کې شاګردان ما دلته راوستل په مختلفو وختو کې، چې دوی به راغلله یو څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې به ما کار ورسره وکړي، خبرې مې موږ زده کړلې، سوالونه مې په لاس ورکړلې چې دغه سوالونه سړی کوي په دغه ترتیب ویل کېږي. داس وروسته تر هغه به مې والي صاحب ورته را دعوت کړي، دوی به هغه وخت آماده وه په جرجرات سره بیا خپلې پوښتنې او سوالونه د والي صاحب څخه کول. په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي، داسې نه چې دوی ګر سره یو جلا عضو وي، جلا دوی ځان مسؤول وبولي دلته په جامعه کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي او حکومت آینده د دوی دی. باید دوی په دې پوه وي چې حکومت څه شی دی، تشکیل څه شی دی، مصرفیت څه شی دی، ولایت څه شی دی، ښاروالي څه شی دی. دا ټول به مور ته تعریف ول یو اولیه مواد به په لاس ورکول. نو یو وخت تعلیمي ورځ مې د شاګردانو معنی ولت مراکش ته دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجهګیری د اسفل فصل د روزو شاګردانو د لیدو څخه الکان ډیر شو او کڅوک چې نو شهر به مشس په پسې وڅلويش د پڅغه ولینچني ور په ور به سرکشته کدی او مخامخ کتلای نه سوې چاته خبرې هم بعضی شوی ولې اکثره د خبرو قدرت نو کم درلودي. نو د دې لپاره چې په خوشنۍ کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیت ضرورت لري. نو د فامیل سره شروع کیږي. نو که فامیل سره زموږ وسنر سره سړي چې موږ ودی تو اچ تاسو د اولادو ته څو وایس عمومي معلومات مو مرکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار د لارې. اما دوی څنګه ژر تربیه کو دا ژر تربیه د لپاره مو د کانټست مقالو مختلف چټلونو به مورکړي او د وکاله کیږي چې دا کار کوو. شاګردان ته ځان سره کښینی دا موضوع باره کې فکر کوي مقاله لیکي بیا په هغه کې به موږ وکتل هغه بهترین به مور راپورټ کړي یو توفه یو جایزه یو شی به مفتتین کړي وو د دې پر چې تشویق سي هغه مقاله به دوی وویل د دلته په ولایت به مداوات کړي په هغه ورځ به موږ ډوډۍ ورته جوړ کړي به مداوات کړي معلمان به ورسره وي. دا فقط یو تشویق او د زمنن د دوی د فکر د انکشاف لپاره موږ